سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې به واوري چې در ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی هیواد به د بلې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې د غونډې کوربه وي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ترکیه به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه نوي. نن په کابل کې د افغانستان د بسکشتي لیگ پایلو بده او د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونه میلیونه انسانان د شخړو له امله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاو شغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. رویټرز او فرانس پریس اژانسونه د شغلي اوغلو په وینا خبر ورکوي چې افغان چارواکو او د طالبانو پلاوی له ترکیه غوښتي دي چې د دې خبرو کوربه شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د انقره د کوربه توپ قطر کې د سولې روان بهیر بدیل نه دی، د هغه بهیر تکمیلونکی دی. په ورته وخت کې روسیې اعلان کړی دی چې راتلونکي پنځشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. په پکتیا کې او څارنوال د مرکز ګردیز اړوند لومړی امنیتي حوزې کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی نن رسنیو ته د دې پیښې په تړاو وویل.
د پکتیا استیناب څارنوالي څارنوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یو لس بجو شاوخوا کې د تورورستان او لوري شهید شوی دی.
ولی زیاته کړه چې قاتلان تښتیدلی دي او کشفي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په میدان ورته کې افغان چارواکي د هومبي ټانک په مرسته د یو برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي رډو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 15 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان شار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شو.
نظام قرار کړ چې ورنږدې کېږي د سربازان لخوا شنافي شوی و، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف نه رسیږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز د شتي زخمي دي، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ولسي جرګه کې د کندوز خلکو د استازي فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خوشحالي څرګنده کړه. فاطمه عزیز له وی مودې راهیسې په سرطان ناروغي اخته وه چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شوه. نن په کابل کې د افغانستان د اوزلو بلیک پایلو بده. د بوسکشتي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسی ازادي رډو ته د دې لوبي پاړه وویل.
امروز د فاینل مسابقات تیم بوسکشي کندوز د مقابل تیم بوسکشي ولایت کندهار داخل مسابقه میشن.
پرون په نیمه پایلوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د کندوز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راو نه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبو کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه واخیسته چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوې وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډېره حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدام پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډېر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د دې په وینا سره لدی چې تر ډېره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلونونه او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج سایل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ بهایي خبروي او باید منع شي. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خلاص ورسې وروسته بیرته بندیز لري کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداري ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډیر وخت نه دی پاتې او دا پاشلتیا به نه یوازې د لبنان د خلکو لپاره ناورین وي بلکې په دې هیواد کې سلګونو زرو سوریایي او فلسطیني کډوالو او درسې سیمې ته به یې غمیزه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تیر کال د لبنان لپاره د لارې یوه نقشه وړاندیز کړه او په دې توګه یې هڅه وکړه چې په لبنان کې نوی حکومت جوړ شي. د لبنان د سر اعظم حسن دیاب حکومت تیر دوبۍ په بیروت کې له سترې چاودنې وروسته استعفا ورکړه. دنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. دنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په دنمارک یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. ویل شوي چې دې واکسین د ځینو کسانو په وینه کې غوټې پیدا کړې، خو دا لا څرګنده نه ده چې څو کسانو ته دا ستونزه پیښه شوې ده. د دنمارک د روغتیا وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له دنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازنیکا واکسین ورکول بندوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. په ترکیه کې د افغانستان د سولې غونډه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. د حامد کرزی او نږدې همکار وای په خوانی ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې ملاتړ کوي.
دا طرح اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده او د دې هیڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر دغه طرحې ملاتړ کړی.
نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
پاپا یو ژوند چې دا څه پسوي دی شپږ واره مې وډه ډاکټر تر دي دوري واره بل ډاکټر تر وسل پر اخر په سینه بغل سو وسه ځګر تخته دی واره پزه او بنده و بیا غژنه خوړه دی بیا ستنه خوړه دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري. سموک راغل ازادۍ رادیو اوري ورزو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد په د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربوي. مولود چاوش اوغلو نن وویل دا ناسته به د دوه د سولې د خبرو په دوام او لدې غونډې سره په همغږي کې وشي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې محل کانفرنس جوړیږي چې امریکا د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره یو نوی طرح وړاندې کړی ده. تازه پر روسیې سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د دې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
ترکیه ومنله چې استانبول به د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل دا کانفرنس دوه کې د سولې د روانو خبرو په همغږي او د دې خبرو د چټکتیا په موخه کیږي، نه دا چې په قطر کې د سولې روانو خبرو ځای نیسي. رویټرز خبری اژانس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي د دې ناستې موخه دا ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په معناداره ډول مخکې ولاړ شي. ښاغلي اوغلو دا هم ویلي چې هیواد طالبانو ته د یو پیغام په لیږلو سره له هغوی غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي سو د سولې خبرې یو پایله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې به د افغانستان په ګډون امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او پاکستان برخه ولري. ترکیه داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې تمه ده د مارچ په 13مه په مسکو کې هم د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون د افغانستان د شخړې په اړه غونډه وشي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا، افغان سیاسيونو او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایاندی په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د سولې د لنډمهال یا موقت حکومت څخه ملاتړ کړی دی. که څه هم یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبره کړې، خو د افغانستان حکومت لا رسمن په دې غونډه کې د ګډون رسمي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو ښکېلتیا داسې مال زیاتېږي چې امریکا هم ویلي هڅه کوي په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه هیوادونه شریک کړي چې د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې نغښتې بولي. امریکا وایي له دې هڅو یو موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي او د همدې لپاره یوه طرحه هم ټولو لوریو ته سپارلې ده. تازه د افغانستان مخکېنی جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا نوې طرحه د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره یو ښه چانس بللی دی. ښاغلي کرزي اسوسیټډ پریس سره خپله مرکه کې ویلي د امریکا نوې طرحه افغان ولس ټاکنو ته بیایي، د ښځو او لږکیو حقونه ساتي، اساسي قانون د ټاکنو سمون تلار پرانیزي او تر خواهی د موقت یا لنډمهالي حکومت وړاندوینه نه کوي. خو حامد کرزي ته نږدې کسان وایي هغه په دې طرحه کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړي. د حامد کرزي په خوانی سلاکار شهزاده مسعود
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودې هغه هم کامله شوې ده او کېدای شي د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې دغه طرحه چې تکمیل شوې ده خلیزات یې وسپاري. د کې هېڅ شک نشته چې پخواني ولسمشر دغه طرحه ملاتړ کړی.
جمهوري ریاست که څه هم د حامد کرزي د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غني د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دریم کال د پرانیست په مراسمو کې ویلي وو هر بنسټ کولای شي د کاغذ پر مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا افغانستان ته د امریکا کولو فرمایش ورکړي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې هم د سولې خبرو د بریا لپاره هڅې روانې دي او دا ځل پکې د ملګرو ملتونو ونډه جوته شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانتا ناجي انوري هیله ښایي چې دا هڅې د سولې روانو خبرو په ګړندیتوب کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر اړین دی او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او همدارنګه د توافقنامې نه وروسته قوي ضمانت د همدغه بین المللي سازمان په جدي همکارۍ او د نړیوالو همکارانو په ملګرتیا به عملی کیدونکي وي.
خو له دې ټولو هڅو سره سره هغه څه چې طالبان د سولې لپاره اساسي شرط بولي له امریکا سره د دوی هوکړه ده. هغه څه چې د امریکا نوي حکومت د روسي تایید لپاره لا هم پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د سولې لپاره جوړ ائتلاف د امریکا له دولت نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. د ائتلاف د دې اندېښنې په څرګندولو سره لیکلي چې د بایدن د دولت نوې وړاندې کړې نقشې د افغانستان د سولې بهیر ټکنۍ کړی چې د ښځو حقونه پکې څنډې ته کیږي. د ائتلاف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې بې ګټې بللې او د امریکا له کانګرس نه غوښتي دي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو او د ښځو د ونډې کمیدو یو لړ اندېښنې راپارولي، اوس د سولې لپاره جوړ شوی ائتلاف د امریکا له دولت غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. دغه اداره وایي په جدي توګه اندېښمنه ده چې د سولې د بین الافغاني بهیر لپاره امریکا د ښځو د حقونو لومړیتوب او د دوی معنا لرونکی مشارکت په پام کې نه دی نیولی. د سولې لپاره د ائتلاف اداره د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وساري. د سولې لپاره د ائتلاف اداره یو پرمختللې اداره ده چې 130 سازمانونه پکې شامل دي او په ټوله نړۍ کې د جګړو د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ د افغانستان د 15 ولایتونو د ښځو لاسلیکونه راټول کړل چې د سولې بهیر او د لاسته راوړنو له لاسه تلل پکې بیان شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله الهه ساحل د سولې په پروسه کې د ښځو په کم رنګوالي او په دغه پروسه کې د دوی پر لږ حضور پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې حکومت غواړي د هر راز شرایطو لاندې له طالبانو سره سوله وکړي، حتی که په دې بهیر کې د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې شي.
ما در 8 مارچ مثال هم به خیابان آمدیم و فریاد زدیم که
دی وویل موږ سکل د مارچ په اتمه لارو ته راووتلو او غږ مو پورته کړ چې باید برابر حق او برابر سیاسی ونډه ولرو. داسې نه چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ورشو او په دې سره خپل سیاسي سهم قرباني کړو. موږ په ټولو ساحو کې پیاوړې ښځې لرو. 18 کاله مو پر خپلو ځانونو کار وکړ. ډاکتران او ماستران لرو. اوسنۍ ښځې د مخکینیو 18 کلونو له ښځو سره توپیر لري.
تفاوت از زنای 10-20 سال پیش هستن.
د افغانستان حکومت تل ویلي چې دا اجازه نه ورکوي چې د ښځو او د بشر حقونه د سولې د بهیر قرباني شي. په ټولنه کې د فعالو ښځو پر وړاندې ګواښونه د ښځو او د دوی د نړیوالو ملاتړو بنسټونو یوه بله اندېښنه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل نه تر اوسه پورې 8 ښځې چې په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې بوختې وې په هدفي توګه وژل شوي او 9 ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل شته ګواښونو په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه پیکه کړې ده.
مسله مشارکت زنان، مسله
د ښځو مشارکت او جنسي برابرۍ په ټولنه کې یو بل مورید دی چې ډیری ستونزې رامنځته کړې دي. هیله من یو چې تر بل کال پورې وتوانیږو په ډیری دغه ستونزو بریالي سو.
د ښځو د حقونو مسأله د افغانستان د سولې او سیاسي حل او فصل په برخو کې یو مهمه مسأله ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د وروستیو شلو کلونو لاسته راوړنې د تلپاتې سولې لپاره د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان خلکو د ټولو غوښتنو برسیره پر ملي ارزښتونو او هغو ټولو لاسته راوړنو چې په وروستي شلو کلونو کې لاسته راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د یو خاص اهمیت لرونکی دی او د هغې د ساتنې لپاره له هیڅ ډول هڅې څخه دریغ نه کوي.
په امریکا کې د سولې د جوړېدو ائتلاف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ټرمپ د دولت او طالبانو ترمنځ د توافقنامې راهیسې بې ګټې ګڼي. دغه اداره د افغانستان د سولې لپاره د انتقالي دولت دایمي اوربند اساسي قانون او د دولت جوړښت غوره وړاندیز ګڼي. په دغه لیکنه کې راغلي چې د افغانستان ښځو او نجونو په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. له دې لاسته راوړنو سره سره د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکول او کمرنګه مشارکت یې د ښځو دریځ کمزوری کوي. په دغه لیکنه کې ټینګار شوی چې امریکا باید د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو خوندیتوب ته له ټولو نفوذي لارو چارو کار واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ناروغیو له کبله په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړه شوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د دې ماشومانو د حال پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او له میندو ډاکټرانو سره یې خبرې کړي.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څنګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی ځیګاری تخته او ټوخی کېږي.
پاپا یې نه چې دا څه په سوې دي. شپږ واره مې ډاکټر ته ودی، دوری واره مې بل ډاکټر ته ورسل. پر اخر په سینه بغل سوې ځیګار تخته دی، واره پزه بنده و، بیا غوژنه خوږه ده، بیا ستنه خوږه ده، وسې به ځیګار په تخته ټوخی کېږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومانو شمیر لسکونو ته رسیږي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
دا سای لنډ کېدل، سای پورته کښته نه خته، د تنفس سیستم نه سوي کولی. نو ډېر تازه و، ډېر شدید ناروغي و چې ډېر ورته وخت تاسو چې هلته مې یو بل ډاکټر ته ورسې، هغه بیا یو ورکه راکړه، بل ور د دې کار مو نه کولی، بس چې نه شي کولی ترې پوسه.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دوی ته په تیر یو میاشت کې د موسمي ناروغۍ لامل تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېرې په سینه بغل اخته سوي.
2301 کوچنیانو د تنفسي ناروغۍ د خطر مراجعه کړې وه، خو د هغې جملې څخه 190 چې وه هغه په شدید سینه بغل باندې اخته وه چې هغه موږ بستر کړی دي، دلې مو علاج ور کړی دي او پس علاج سخته پاک جوړ کړی دي. او د په تیرې میاشت کې موږ د سینه بغل څخه موږ لس بل ځان مړوند.
سکینه هغه ځوانه میرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ سوی. هغه وایي زوی په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسیدو مخکې وفات سو.
نو یوه میاشت مخکې دا سټینګ مریض سو، سینه بغل سمچ نه شپخانیا ته بوتلی، هلته شپږ شپې بستر و. بیا کله ډاکټران راته ویل ولدا سم دی، بوې زه بیا بیرته کور ته راوستي نیک سم. بیا د درې شپې کې بیا د اسې مریض سو چې ما غوښته زه چې نه شپخانیا ته بوزم. هغه ماشام ډیر پزاب وړ مشه، ډیر پزاب نو سارته نفس وختي مرسو.
پاینی وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخي ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغي د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي.
د سوي وظیفوي نسج په التهاب باندې اخته شي دغه تسینه بغل وي چې د دو بیا پزلا عاملین عاملونه خو میکروبونه دي نه چې په میکروبو کې بکتریا ده مثال وایرس دی پنګاس دی یا هوا د هوا وچوالی او خپل بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي یو سړی په کوم وخت وي یو سړی په یو مرض وخت وي هغه داسې په ډیر کم وخت کې ټول وخته کی.
ډاکټر ظفر زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډیره پاملرنه وکړي او هغوی ته دي اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 100.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. راپورونو ته دوام ورکو. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه خبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی. د برتانیې ټلګراف رسپانې د دولتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه بیا غور کوي. له بلې خوا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی، د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف د دې هېواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتې او له دې هېواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي. ټلګراف لیکلی تیر دوه لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیات نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. پوهنې وزارت داسې مال دا پریکړه کوي چې لا هم د هېواد په یو ډېر شمېر لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي ښوونځي، کتابونو او نورو درسي توکو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو ته پته مدي. پرون د پوهنې وزارت وایندې نجیبه آرین ازادي راډیو ته د دې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې وه. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کوردان نه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره ټکر کړې ده.
لدی پریکړې سره مخالف یم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
شکریا مشال چې تر 12 ټولګي د هرات په تجربه ویلې سکه زده کړې کړي او په ترانې ویلو سیالیو کې هم ونډه اخیستي. دا پریکړه شاتک او د نجونو پر وړاندې یو ډول تبعیض بولي.
تر هغه چې له 12 ټولګي فارغېدم د ترانې ویلو ګروپ غړی وم. اوس مې هم په یاد دي چې په څومره مینه او لیوالتیا مو شعرونه یادول او بیا مو تمرین کاوه. زه له دې پریکړې سره مخالفه یم ځکه کلونه کېږي چې زموږ د نجونو ترانې ثبت شوي او خپرې شوي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم پروند په هنه وزارت داګام د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف او بالا ورسره مخالفت وخود. د بشر حقوقو د ستار نړیوال سازمان د آسیا برخې مشري پاتریش اگاسمن هم د پهنه وزارت د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي وو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینی برابرول دي. بلخوا یو شمیر خزینه فعالانو د پهنه وزارت له دې پریکړې سره د مخالفت په پار ځینې ترانې په خپل ټولنیزو رسنیو خبرې کړي. زهرا موسوی الحمد لله ودا
جوان می زنم بروی زخم بر تنم فقط به حکم بود.
افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک باندې لیکلی دا بنسټ د دیدن د لری چنوي ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو پاړه فراخ لیدلوري وخای نه دا چې ته څوتنو بنسټ پالو او افراطینو د خوښساتلو لپاره د اګولان تیر ته وګرځوي. خو یو شمیر شته چې د بهنه وزارت له 12 کلونو پورته نجونو باندې ترانې ویلو بندیز تای. نوید احمد د دې پریکړې په ملاتړ په خپل فیسبوک پاړه لیکلی د نویو ځوانانو د خپل غوند د خایست او بي ځای استاینې لپاره ګټه پورته کول او پرې ترانې ویل چې بنشي خاوالی کار دی. هڅه مو کړې یو ځل بیا د بهنه وزارت څخه په دې اړه خبرګون واخلو خو له ډیرو اړیکو سره سره هیڅ خبرو ته حاضر نشول. بهنه وزارت له دې وړاندې هم له دې قبل تر نیوکې لاندې و چې لومړی پریکړه کې د اسلامي تعلیمات موینیت لغوه کړی و ولې تر سخت نیوکو وروسته یې دا پریکړه بیرته واخیسته. همدا ډول دې وزارت پریکړه کړې و چې په هغو سیمو کې چې ښوونځي نه لري تر دریم ټولګي پورې زده کړې په جوماتونو کې وشي. خو ولې په دې اړه هم د خلکو لپاره خبرګون وروسته دا پریکړه بیرته واخیستل شوه.
ستاسو له پیغامونو
زه
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زید ازادي رادو ته پیدم ډیره مننه کوم دی ازادي رادو دی ما پیغام غږی خو دی لوړ پورو چارواکو شکه ما داهله د وزیر صاحب شکه ما داهله د موږ د 2014 کې راغلی یو اوس پر دار تنظیم کال دا او موږ ماجر دلته پراته یو په کرای باندې وسم نه کیږي او په کرای وسم نه کیږي وړې بچان خلخانی دی هغه وساتو کرای پر حکومت شته ورسی موږ ته هغه نه راکوي منځکه نه راکوي موږ ته د نمرې راکوي دا توزیع د کارونه خلاص دي خالي منځکه توزیع کېدل پاتې دي او موږ ته دا منځکه توزیع کې دا نمرې د موږ ته شارک راکوي والسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبان یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول دوری څه شوله خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. زه دغه وباجي د سرتیکړي پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیس د بل مرغا شہیدان ورکڑی بل مرغا والے کے منگ سیاسر ناستی دی یتیمان ناستی د منگ معاشونا دو کال کی گی ندی والا من غواړو چې زر تر زر ما شواله کې زمونږ را پورونه دی واخلي او زمونږ غم دی وخوري. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو آزادی رادیو د سهار لو د ماخام در وو ورځې د اونې خبريږي.
آزادی رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایروس د زیانونو له کبله د اقتصادي مرستو د بستې له لاسلیک وروسته بېګاش په خپل لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا پر وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو د هڅې د بل پړاو او د ورځني ژوند د بیرته عادي کولو د هڅو یادونه هم وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا وایروس د وبا د اعلان د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سمڅې په پای کې به یو رڼا بالاخره تر سترګو شي. د دې مطلب نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر 4 نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي.
زبد خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ونمانځو بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ نمانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې شمېر یې تر 9.7 میلیون اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 5 لکو او 1.5 زرو زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولی سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې اداره یې د ده د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. 3.8 میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس 10.2% کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې 1400 ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر 3000 ډالره مالیه کمیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د مازدیګر 4:30 دي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکې پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازی فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز لوی مدیر رئیس په سرطان ناروغي اخته و چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي لسکونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډېره حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسکونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډي ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ بی حیايي خپروي او باید منع شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداري ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډېر وخت نه دی پاتې. ډنمارک او ناروی د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشې موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق او د 4 قضیو په نتیجه کې 9 قاچاق کوونکي له 2 نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ویل محکوم شوي قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخې، 422 کیلوګرامو چرسو او 188 کیلوګرامو خشخاشو سره نیولې وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنیت قمندانې د رسنیو دفتر وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو پر یو وزیر عملیات کړی چې په نتیجه کې 3900 کیلوګرامه بنګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشه یي موادو دی قاچاق کوونکو غوښتل چې د بنګ پر بسګرو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه یي موادو 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیول شوی دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادۍ راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 22 قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول. لدې نیول شویو خلکو سره تر 150 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد لکه هیروین،
خیخا، تابلیت کاغولی او شراب نیول شویدی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
مخاد مخدره تو پوڑان کا مزارہ چی وغه ملکی او اوس مینه تی مواد مخدر تا چی نظامی بنای پیدا کټ نوخه مخا تغیرات او بشکرا ولی
په یو بل راپور کې بواوري چی په پروان ولایت کې د نشي مواد څخه د پاسه سل قاچا کون کې نیول شوی دی.
نیروهای امنیتی ما که څه هم زموږ امنیتی ځواکونه لاستراوړنې لري خو کافی نه دی.
دا چی اجتماعي رسنۍ د نشي مواد په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انستګرام کمپنۍ ته چې وی بلاک کی.
د نورځي په نوم یو صحوي کارکونکي وایي چې معتادین علاج ته غاړه نه ږدي.
موږ ور سره خبرې کولې معتاد سره د خپل لاسونه د شاته نیولې او د دغومره یو لارګي راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
مشکل دا ده چې تو خو به کړه بار کی او موږ په بلاخته کی.
ستاسو اندېښنه پر ځای ده خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي.
اوس خبرونه له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی د نشي موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشي موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم له سره غور شوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول شوی دی. د ملي شورا له نشي موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروري ګڼي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټولې نیمګړتیاوي پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخیری ځل په 1996 شمسی کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسي او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو لامل راغلل. دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول سو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسي کال کې تعدیل شوی و خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسی کال کې په دې قانون کې راوړل شول له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون غړي له 1200 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 1500 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یاد هغه مرستیال به د دې کمیسون او غونډو مشري کوي. خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسون یو غونډه د ولسمشر او بل غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاته غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به له نشي موادو سره د مبارزې موین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي خو د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خواد مخدره توک په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینه تی مواد مخدر ته چې نظامی بڼه پیدا کړه نظامی ته ولاړی نو خامخا تغیرات وبشکراولي. نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دي د چا سره راوړل سوي هغه ته باید سزا ورکول شي. خو داسې خلک و چې یو سړی بنا خبر و هغه مټر کې به شی ټینګ سو دغه بیچاره مټروان یا دغه سپاری چې په لار راختل و هیڅ خبر هم نه وو هغه بیچاره کې ته به هم کې دور کوه.
له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او فصله او شپږ اویا ماده لري چې ډیر احکام له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروسته کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په پروان ولایت کې د سل کاچاکونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي به ډیری ځوانان موتات کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې لدی ولایت څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په ډول کار اخیستل او د قاچاقونکو ښکار فعالیت د دې لامل سوی چې ځوانان نشه یي مواد په اسانۍ ترلاسه او موتات شي. لبلې خوا بیا د پروان امنیه قومندانۍ وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه سل قاچاقونکو او د نشه یي موادو خرڅونکو نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشه یي موادو قاچاقون کې پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشه یي موادو د قاچاق د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لار اوخته، بلکې په دې ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي ډیری ځوانان په نشو باندې مخته کړی دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکو ایمال عبد الله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که څه هم زموږ امنیتی ځواکونه لاستراوړنې لري خو کافي نه دي. موږ وینو چې خلک نشه یي مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډیره پاملرنه وکړي چې د نشه یي موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي.
د ای او خیر د ولایت پروان
په دې ورستي وختونو کې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر شوی دی. موږ له امنیتی ځواکونو څخه غواړو چې مخه ونیسي. د غډول د پروان ولایت له امنی قومندانۍ څخه هم غواړو چې د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. هر څومره چې د نشه یي موادو قاچاق ډیریږي په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
په مواد مخدر بیشتر میشه.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لاري کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشه یي موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ راټول په 1999 کال کې چې د پاسه سل قاچاق کون کې له سلګونو کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
د نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د څلور نوي عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیول دي. له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروئین، 214 کیلوګرامه خیخه، 108 کیلوګرامه تاریاک، 108 کیلوګرامه چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 138 لیټر شراب هم نیول شوی دي.
د احصایی او معلوماتي ادارې سربېخي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو 12 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت په کې صفر شوی. خو له دې ولایت څخه را رسیدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کرل کیږي.
تر نو اوریدونکو، وام اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشه یي موادو سل قاچاقونکي نیول شوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ټریماډول ګولۍ د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟
په دې اړه به د ډاکټر فرشتي انیس خبري واورو.
ټریمادول چې د انسان خفقۍ انسان ته ډیپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتها خرابېږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په اجتماعي رسنیو کې د نشي موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشي موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول